دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې دي. د نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنې ګړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا او زما همکار مجید بابر سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانی او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې دراورو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال له خبرونو سرټکی. تیر ورځ په جنوبی وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې د پاکستانی پوز دو سرتیری وجل شوي او یو جوبل دی. د هلمند والی د طالبانو لخوا د موساکله ولسوالۍ په بشپړ توګه د نیولو خبره رد کړې ده. د لیبیا په ساحلي سیمو کې د یوې بیړۍ نه د 500 غیر قانوني تارکین وطن مړي موندل شوي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په وانه کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې 13 ورځ د یادې سیمې په سروکې نانو کې د پاکستانی سرتیرو په یو ګاډي د سړک غاړې یوې بمی چاودنې دو سرتیری وجلی او یو جوبل کړي. خو بل خوا د محسود طالبانو ویان دا وکوي چې په ګاډي کې سپاره ټول سرتیری وجل شوي او د دغه برید پړی په غاړه اخیستي. د هلمند والی وایي چې د موساکله د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې اوړه مشپه او پرون سهار وسلوالو نیولې وې. د هلمند والی میرزا خان رحیمی دا راپورونه رد کړل چې موساکله ولسوالۍ په بشپړ توګه طالبانو نیولې ده. هغه زیاته کړه
دا وس حاضر د موږ قطعات هلته په فعالیت کې دي. سابقه او تعمیر د ولسوالۍ درلوده او قمانداني دي امنیه نو غوړه خپل نشینی شوی ولې داسې دا کې چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده حاصله ده.
موساکله ولسوالۍ له سوره راهیسې د حکومت ضد وسلوالو محاصره کړې وه. طالبانو د مشال ریډیو افغان څانګې ته په یو رالیږلي بیان کې ویلي دي چې د موساکله ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او 30 تنه افغان ځواکونه یې په دې جګړه کې وژلې دي. یو پاکستانی لوړپوړي چارواکي مشال ریډیو ته د نومونه خودلو په شرط ویلي دي چې د سواد د طالبانو ویان مسلم خان او یو بل طالب مشر محمود خان یو نیم کال مخکې د پنجاب په راولپنډۍ ښار کې مړه شوي دي. د چارواکي په خبره دغه دواړه طالب مشران په 2009 کال کې نیول شوي وو او بیا د پنجاب صوبې په بیلابیلو جیلونو او پوځي بندیخانو کې قید وو. دغه چارواکي د دغه دواړو طالب مشرانو د مړینې وجوهات نه دي خودلي. خو د پاکستاني طالبانو ویان رسنو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي دي چې مسلم خان او محمود خان د روان کال د اگست میاشتې په 25 نیټه په زهرو وجل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل تراشي. په دې سفر کې له قربان کولی بیردی محمدوف سره د هغه مرستیالانو د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. د دې سفر په اړه د ترکمنستان ولسمشر بیردی محمدوف په اشکاباد کې رسنو ته وویل افغانستان ته زما سفر ځانګړی اهمیت لري. دا سفر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نوې اړیکې جوړوي او یو شمېر تړونونه به هم پکې لاسلیک شي. قربان کولی بیردی محمدوف له 2004 کال را په دې خوا د ترکمنستان ولسمشر دی او دا کابل ته د ولسمشر په توګه د لومړی رسمي سفر دی. دوه امریکایي سرتیری د افغانستان په جنوب کې یو تن وجلی دي چې د افغان پوځ جامې یې اغوستې وې. ناټو په یو بیان کې وویل چې برید کوونکي 13 ورځ په هلمند کې د یو پوځي مرکز دننه د پوځیانو پر موټر ډزې وکړې. کله چې د ناټو پوځیانو ځوابي ډزې وکړې حمله کوونکي او ورسره یو بل چې هغه هم پوځي جامې په تن وې ټپیان شول. مخکې داسې راپور ورکړل شوی و چې دواړه برید کوونکي وجل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې وجل شوي پوځیان امریکایان دي. افغان چارواکي وایي چې داسې باور کیږي چې د لفظي شخړې له امله په خرامسته شوه ده. لویدیس چارواکي وایي چې دا ډول اکثر بریدونه د خبرو د اړولو په کلتوري مسایلو د نه پوهېدو په خاطر رامنځته کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نږدې 500 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوه بیړۍ کې چې تارکین وطن لیږدوي موندل شوي دي. د ایټلی د ساحل ساتونکو ځواکونو وویل نږدې 1400 تنه یې همداراز 13 ورځ له دې بیړۍ څخه ژوندي راوویستل. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کډوال څرنګه مړه شوي دي. د اګست په لومړو کې هم د ایټلی سمندري ځواکونو په یوې کښتۍ کې 900 مړي پیدا کړي وو. د هغو کډوالو په اړه داسې فکر کېده چې د کښتۍ په لاندې برخه کې د اکسیجن د کمښت له امله ساه بنده شوې وه. تر اوسه روان میلادي کال تر 2300 ډیر مهاجر چې هڅه کوله د مدیترینین سمندرګي د اوبو له لارې یورپ ته واوړي مړ شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمنی له چانسلر انجلا مرکل سره په ټلیفون د یوکرین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په ورستو کې زیاتې شوې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې اوباما یادونه وکړه چې یوکرین له خپل اړخه د مینسک د تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې وروسته هم پکار ده چې ورته کار وکړي. اوباما د غراس په یورپ کې د مهاجرت د ستونزو په اړه د جرمني د چانسلر هسې وستایلې. په تېره بیا یې د میرکل د هغې پریکړې یادونه وکړه چې د شامي کډوالو ته د پناه په ورکولو سره یې د سیمې هیوادونو بار کم کړی دی. د روس د ایوان بالا یو پارلیماني غړي غوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه مرستیالان دی د ماسکو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شي. د وفاقي کونسل د بهرنیو چارو د کمیټې غړي ایګور موروزوف د آرایې حکومتي خبرې ایجنسی ته پرون وویل چې په دې کار سره به د امریکا د هغه څه په خاطر بدل واخیستل شي چې نیویارک ته د دغه جرګې د مشري والنتینا موتوینیکا پلان شوی سفر ته یې محدوده ویزه ورکړې ده. اور اس سے خبر دا چې د عراق په شمال کې د کوردانو سیمه ایز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو نه کلی د اسلامي دولت له وسلوالو پاک کړی دي. د کوردستان سیمه ایز امنیتی شورا وویل چې په شمر غزو اكونو 13 ورځ سهار وختي د بغداد د شمال په 115 کیلومتره کې د دوکوک په سیمه کې عملیات پیل کړل. د شورا په یو بیان کې سرګند کړي چې په دې عملیاتو کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د حواله لارې ملاتړ کوو 2000 پوځیانو برخه واخیسته. د مشال خبرونه پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ده چې پکې اوري. د جنوبی وزیرستان په سروې کې نانو تحصیل کې د پاکستانی پوځیانو پر یو غاړي د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې لږ تر لږه دوه امنیتي سرتیر پکې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي د دې لپاره چې د قبایلي سیمو خلک انصاف ته لاسرسی ولري د هغوی لپاره به ځانګړي عدالتونه جوړوي. خو د باجوړ ایجنسۍ د مامون د یو مشر وایي بیا به هم د ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي د دوی مقدمې فیصله کوي او ځکه نو د په خبره قبایلي ولسته بعد دغه حکومتي اقدام ګټه ونه رسي.
بیا هم د ایپیه به کنه گورنر هاوس نه به د جوس کیږي څنګه د نور پاکستان عدالتونه ځکه عدالتونه د موږ لا برکړي.
په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر له تجارتي لار به د هیواد ټولې صوبې ګټې پورته کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر وایي دغه سړک هغې برخې ته چې له خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه تیریږي هیڅ کارخانې یا د انرژۍ پروژې نه دي ورکړل شوي.
دا انرژي زون او صنعتي زون اکنامیک زون پایپ لاین دا خو بیا ګسر نه شته.
او له پاکستان د افغان کډوالو بیرته د هغوی خپل هیواد افغانستان ته د ستنېدو لړۍ یو بیا پیل شوې. یو افغان میرمن چې په دې وروستیو کې له آدمخیل درې څخه کابل ته ستنه شوې وایي په ډېرې بېرحمۍ سره د پاکستان له خاورې وویستل شول.
د شپې لوټلې راوست ټول کې مې وران کړ کورونه اخر موږ راغلو دلته نو مځکه لرو نه کور لرو نه خنه بعد اسم نه لرو.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنې موضوع په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو پر یو غاړي شوې د سړک غاړې بمیچ چاودنی امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې ده. تر دې مخکې هم روانه میاشت په ورته یو پیښه کې د ملیشو یو سرتیری وژل شوی و. تفصیل ما هارون بچاوري. د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکي او همداراز د طالبانو سرچینې وایي چې پرون چهارشنبه د جنوبي وزیرستان په سروې کې نانو سیمه کې د پوځیانو پر یوه ګاډي د سړک غاړې بم چاودېدلې چې په نتیجه کې په ګاډي کې سواره دوه کسان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. په واڼه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي د بمی چاودنې او پکې د شوې مرګ ژوبلې پخلی کړی دی. د مسعود طالبانو د مشر خان سید ویان اعظم طارق مسعود مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې ویلي چې په گاډي کې سپاره ټول پوځیان وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان استخباراتي ادارو یو بل رپورت بیا وایي هم 13 ورځ د جنوبي وزیرستان په یو بل سیمه تنګای کې د پوځ سرتیرو په ځمکه کې خخ یو ماین شن کړی دی. رپورت زیاتوي د غبم شاوخوا 14 کیلو وزن درلود. د یادولو دا چې دروانې میاش پر اتلسمه نیټه د جنوبي وزیرستان په سیمو چکملي او تیارزه کې پر امنیتي ځواکونو دوه ماینونه چاودېدلي وو چې د یوه هغه په نتیجه کې د ګل عالم مسعود په نوم د جنوبي وزیرستان ملیشو یو سرتیری وژل شوی
وو.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د عدالتونو جوړولو اعلان کړی دی، دغه سیمو ځینې اوسیدونکي له دغه حکومتي اقدام څخه خوشاله نه ښکاري. که څه هم د حکومت په خبره د قبایلي سیمو اوسیدونکي به اوس وکولی شي د پخوا پرتله انصاف ته په اسانه لاسرسی ولري، خو قبایلي ولس بیا وایي تر هغې چې پولیټیکل انتظامیې اختیارات نه وي مهار کړل شوي، د قبایلو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړول به هغوی ته کومه ګټه ونه رسوي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
په دې وروستو ورځو کې د خیبر پښتونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د عدالتونو د جوړېدلو اعلان وکړ. د اعلان له مخې په هره قبایلي سیمه کې به اډیشنل پولیټیکل ایجنټ ته د دغو عدالتونو د مشرولۍ ذمهواري ورپغاړوي. له دې مخکې د روان کال په مئی میاشت کې گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا ټریبیونل جوړېدلو اعلان وکړ. دا چې په قبایلي سیمو کې سیویلین عدالتونه به څرنګه کار کوي، د دغه ټریبیونل مشر سنگی مرجان خان وایي
رسم و رواج مطابق اور پروسیجر مطابق چکم دے فیصلے کہیں سنا بالٹ کی گی نا وہ توجہ سے ربا فیصلہ کیے گی.
د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر او په اف سی آر قانون کې د اصلاحاتو د کمیټې پخوانی غړي عبدالکریم محسود د سیویلین عدالتونو د نوي نظام په اړه خوښي څرګندولو سره وایي
15-20 سال کې کوم دي دا چې د جهاد مو کوي چې یار ان تاسو په پولیټیکل باندې ډېر برډن وي، نو دا جوډیشل سیستم چې کوم دی دا د پولیټیکل د لاس نه خپل غړي چې خلکو ته ایزي انصاف نه لاله شي، نو هغه باندې تیر دوه کلو راځو کار کېدل او په دې وجه باندې چې دا کوم اقامات بل ورځ گورنر خیبر پښتونخوا جاری کړی دا کوم ایم ډېر زیات اپریشیټ کړی ځکه چې پولیټیکل ته په دې خلکو نه کوو.
که څه هم حکومت وایي چې د دغو عدالتونو له جوړېدلو سره به قبایلي ولس ته ګټه ورسیږي او توندې به انصاف ته لاسرسی ولرلی شي، خو د قبایلو ځینې مشران د حکومت له دغو داوو سره اتفاق نه کوي. د باجوړ ایجنسې د ماموندو یو مشر ملک عطا الله وای
د دې سره څه ساني نه راځي، د دې نه امل احمد بای نیو بیا باندې پی ای بای کنه گورنر هاوس نه به د جوس کیږي بیا پاره چې ګټه راځي، نو د حساب مو مند نشته دی څنګه به د نور پاکستان عدالتونه ځکه عدالتونه د موږ لمر کړی شي.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون لاګو دی، د دغه قانون د موجود کې پرته په سیمه کې د فیصله په نظام کې سرنګا بدلون تر سترګو کیږي. عبدالکریم محسود په دې اړه دا نظر لري.
دا ټول پروسس باندې اختیار باندې کیږي، دا جرګا سیستم واه په هر رقم لکه چې مخته به څنګه پولیټیکل چلاول هو به هو هغه پروسس باندې صرف دا سی چې دلته به لا نوینګ او ریواج نوینګ او جوډیشل مایند تړای به کینی، صرف دا دی چې د پولیټیکل دلا سا هغه قدرت ته چې په کومو قدرت باندې به دوی قبایل بلیک میل کول او د پولیټیکل دلا سا او تل او دوی ته به انډیپندنت خلک ترین خلک بدل تر راشي. نو دا عدالتي نظام یو سپیشل سیکسیار چې کوم میس یوز کیږي یو دغه روح
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان د اعلی عدالتونو دایره اختیار قبایلي سیمو ته نه دی غځېدلی، چې لا قبلې د دغو سیمو ولس د فوري انصاف ته نشوالي له وجې په بیا بیا د دغو عدالتونو دغو سیمو ته د غځېدلو غوښتنه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د چین او پاکستان د اقتصادي راهدارۍ د اوسنۍ بڼې پر ضد د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د حکومتونو او سیاسي او همداراز ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه لا هم پای ته نه دي رسیدلي. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت ویلي چې د اقتصادي راهدارۍ ګټې به ټولو ثبوت رسیږي، خو یاد ډلې او حکومتونه اوس هم دا دریز لري چې ټولې پرمختیايي پروژې په پنجاب او ځینې بیا په سند صوبه کې جوړیږي. د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ د پیل او په اړه د موجودو اختلافاتو په اکله احمد شاه اعظمی دا رپورٹ جوړ کړی دی.
د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري د پروژې پلان د 2000 کال په لومړي لسیزه کې د هغه وخت د واکمن پرویز مشرف په دور کې رامنځته شو چې هدف یې یو سیمه یو لار و. بیا وروسته د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ د پروژې پلان بشپړ شو. تر هغه وروسته چې کله د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله په واک کې راغله، نو د دې پروژې د عملي کېدو پر چارو کار پیل شو او د 64 بلین ډالرو په لګښت سره پرانیسته وسوه. د رهداري د نقشې او پلان په ضد سمدستي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د حکومتونو سربیره د سیاسي او ولسی ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه پیل شول چې لا اوس هم پای ته نه رسیدلي. په پېښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په نامه د یوې مدني ټولنې مشر سید عالم مسعود د دې رهداري د جزئیاتو په اړه مشال رادیو ته وویل.
جو خو د سړک لارا چې موټروی ورته وي یو د ریل لارا چې ورته ریلوی وي خو د دې کم نه کم رفتار به یو سل شل کیلومتر وي او زیات نه زیات د 200 کیلومتر وي. دریم به تیلو ګیس پایپ لاین وي. څلورم به فایبر اپټک کیبل وي. پنځم شی د تجارتي مرکزونه او شپږم د صنعتي زونونه. د دغه شپږو سره پنجاب نور زیات کړی دي او بیا زیاتلس کړی دي. پاکه مایا کیسه مچولې دي, پاکه ډیټ ټرانسمیشن لاین مچولې دي, پاکه سپیشل سکیورټی ډیویژن مچولې دي.
په داروسي کې پیسې آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په ډیړه ټول ګوندې زغونډه هم وربلل شوی و ترڅو د وړو صوبو تحفظات پاتور ورسوي. پر دې موقع د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي و چې لا یاد رهداري به ټول صوبې برخمنې سي. د بلوچستان په ځبای حکومت کې د شریک واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ چې د کوریډور کمیټې غړي هم دی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې غړو وعده خلافي وکړه او د رهداري له نقشې او وفاقي بودیجې څخه دوی ته معلومه شوه چې د غربي لارې لپاره په دې کې هیڅ هم نشته.
موږ غربي کوریډور څه دی دا د ستیج نشته دی د پاک چاینا کوریډور ولې ستیج شرقي کوریډور د پنجاب کوریډور مرور ته بیايو دته دوی تقریبا 90 ارب روپیه شته د 16 کال بجټ کې او په دې کې موټر وې دا او بیا 80 ارب روپیه ریلوی ته شته نه نو غربي کوریډور باندې نه موټر وېستا نه څلور لاینه ای وېستا ریلوی خو بیا 1 کیلومتر نستا دا انرژي زون او صنعتي زون اکنامیک زون پایپ لاین دا خو د دې بعد خبرې دي هغه خو ګسره نستا.
د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت هم په دې لړ کې په سرګند ډول د مرکزی حکومت د پلان مخالفت کړي او په وار وار ویلي چې د سړک پراته نوري پروژې او کارخانه د صوبې ته نه دی ورکړي. دا چې اوس به د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبای حکومتونه څه ډول خبرګون شي عثمان کاکړ په جواب کې وایي.
کاشغر کې لوی کانفرنس وشو چې موږ د صوبې خلک هم تللو د ملک هم تللو. موږ یو کتابچه هلته وړاندې کړه چې په هغه کې کاریډور معنی ادا دی او زموږ کاریډور په کاري دارنګ جوړ شي. دا موږ هلته وړاندې کړی دی د پارتي لخوا هم د صوبای حکومت لخوا هم. په چین کې پاکستانی واکداران هم ناست دي, چینایي واکداران هم ناست دي. موږ دا مطالبه وکړه چې کاریډور کمیټې بل نواز شریف صاحب زر دا وضاحت غواړي صورت دې کاریډور باندې ریلوی شته کنهسته موټر وی شته کنهسته انرژي پروژکټ شته کنهسته صنعتي زون شته کنهسته دې وضاحت بعد بیا پر مخ باندې پاتیانې چې دي د پښتونخوا وطن خپل ولای عمل به تیارې.
بلخو امریکایي ویپانی فوربس هم د دې رهداري پاړه په وی تازه خبري سوي مقاله کې لیکلي چې د ګیس او کویلې په ګډون د توانای یو شمیر پروژې په پنجاب او سند صوبو کې تر سره کیږي. لپتان سره سم د اقتصادي رهداري د چین له کاشغره بیا د پاکستان تر ګوادر پورې غځول کیږي. دا رهداري به خلیج فارس ته د چین 10 کیلومتر اوږده لاره چې دوی به په 15 ورځو کې سر ته رسول 10 ورځو ته راکم کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د کوټې په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ له دفتر څخه پرون د چهارشنبه پر ورځ تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن افغانستان ته ستنې شوې. وطن ته بیرته ستنېدونکي کډوال خوشاله وو چې د کډوالۍ ستړې ژوند یې پای ته ورسید. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
دا سپینسر کډواله چې وایي شاوخوا درې لسیزې یې په بلوچستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی, هم نن د چهارشنبه په ورځ له زامنو لوڼو او لمسیانو سره بیرته افغانستان ته ستنېږي. خپل وطن ته ستنېدونکي کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له خوا ورسره مالي مرستې کېږي د بلوچستان له بیلبیل سیمو څخه راغلي او د کوټې په بلیلی سیمه کې د یو ان ایچ سی آر په دفتر کې سره یو ځای سوي چې تر رجستریشن وروسته به ټول په ګډه کندهار ته روانېږي. محمد نظیر چې دلته یا په بیل بیل کمپنو کې ژوند کړی وایي خپل وطن لیدل یې ډیر ارمان دی او سخت خوشحاله دی چې د کډوالۍ ستړی ژوند یې پای ته ورسید.
پاکستان ته په ډلبندین باندې په ګرجنګل کې اوسېدلی یو، د هغه ځای څخه بیا راغلي په پښین کې مزدوریانې کړي دي، د هغه ځای بیا راغلي په لولایي کې مو دلته مزدوریانې کړي دي، خواري مو کړي دي. اوس موږ دغه چې د خپل بچو ته خپل د وطن کم صفت کوو چې موږ داسې وطن او داسې علاقه وه ډېر وخت کېږي، د خپل د بچو مینه مو د وطن
که څه هم وطن ته ستنېدونکي ټول نارینه ښځې او ماشومان خوشاله وو چې نور یې وطن جوړ سوی او دوی په خوشحالۍ ور روان دي. خو د جان آغا په نامه یو ماشوم بیا وایي په بوري کې د ښوونځي ملګري به یې تل یادیږي او اوس هم ورپسې خفه دی. په کوټه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاند جویریا ترین وایي د چهارشنبې په ورځ همدا تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن ته رهي سوې چې د یو این ایچ سی آر لخوا ورسره د سړي پر سر مالی مرستې کېږي.
خپل دې غټ ډیسیشن اخست او دا فیملي ولې موږ ګرد هغه په افغانستان کې مشر ډلیور کړ او هغه بعد موږ دې ته دا کم هلته ځي ټینټ او برتن ورتن راګرد شان موږ دې ته ورکو اوبه ورکو کې په لار کې او کله دې هلته ورسې
پاکستان بیل بیل سیمو څخه افغانستان ته د کډوالو ستنېدل په 2002 ایسوي کال کې پیل شوی چې لا هم تر دې دمه دوام لري. د یو این ایچ سی آر په خبره په یاد موده کې له بلوچستان صوبې څخه تر 6 لکه زیات افغان کډوال ستانه شوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په دې وروستیو کې اوریدونکو، افغانستان ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. دغه کډوال وایي پاکستانی پولیسو وهلي، ډبولي، جونګړې ور ویجاړې کړي او دې ته اړ کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. په دغو ورستنو شویو کډوالو کې ځینې د نامنیو، بېوزلۍ او بېکارۍ له کبله خپل اصلي ولایت ته هم نشي تللی. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
د نعمت الله په نوم افغان کډوال چې په تیرو 2 لسیزو کې په سیالکوټ کې د افغان ماشومانو لپاره یو ښوونځی چلاوه، اوس میاشت کېږي چې افغانستان ته ستون شوی. دی وایي یوه شپه پاکستاني پولیسو پر کور چاپاور ووهله او کورنۍ ته یې امر وکړ چې له پاکستانه ووځي. د ده په خبره کله چې انکار وکړ پولیسو وډباوه او ځوان ورور یې وربندې کړ. په بله ورځ یې د پاکستاني چارواکو لخوا کور مهر لاک شو. نعمت الله اوس په کابل کې د کډوالو په یوه وروسته پاتې کمپ کې ژوند کوي. کوم دنده نه لري، یوازې د حکومت یا هم بهرنیو مرستندوی ادارو مرستو ته پتا مناست وي. سرپنا نه لرو، کارونه نسته، خوراکي مواد نسته، چې جمع کېږي د سون مواد هم نه لرو، خیمه او د تشاک پاکې اوبه هم نه لرو. ستونزې بیخي زیاتې دي. دی وایي خپل اصلي ولایت کندوز ته ځکه نسي تلی چې هلته ناامني ده او په خپل وطن کې د مهاجرو غوندې ژوند تیروي. د نعمت الله په څیر ګڼ راستنستوي افغان کډوال شکایت کوي چې په پاکستان کې پولیسو وهلي، بندیان کړي او له کورونو په زوره اخراج کړل سوي دي. د نعمت الله په خبره چې په سیالکوټ کې د 1300 افغانانو کورونه سته، خو د په وینا پولیس چې کله د دوی کورونو ته په زوره داخل شول اکثریت کډوالې له کورونو وویستل. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له جنوري میاشت راهیسې نږدې 9000 نارجستر سوي کډوال له پاکستانه په زوره ایستل سوي دي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله 6 برابره زیاتوالی ښیي. پر راستنه سویو افغان کډوالو کې یوه هم لطیفه ده چې په اصل کې د لوګر ولایت ده، خو له پاکستانه تر 40 کلن ژوند وروسته خپل ولایت ته د ناامنیو له کبله نسي تلی. هغې په کابل کې کیسه وکړه چې د کرښې هاغړه په درې آدم خیل کې په څه جبر پاکستاني پوځیانو له کوره ایستلې ده.
اولی ویلی اوزی اوزی مو گوی زخار دا کرا کرا بو بوزو نه شپی لوټری را وست کالای مو یست او سپای سټول کی می وران ک کورنه اخر مونږ راغلو دلته جیم نو بیا دیج کی م دی کورو کی مونږ زون ک ونم ز کلرو نو کور لرو نه خنه بعد اسم نه لرو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR وای په پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوال میشته چې 1 میلیون یې د استوګنی اسناد نه لري. په ګاونډي ایران کې هم ګڼ افغان کډوال سته چې هلته هم اورباندې فشارونه دي.
د صالح محمد صالح رپورټ موریدو. په اسلام آباد کې بیا د افغانستان سفارتخانې چارواکو ویلي چې په پاکستان کې د میشتو غیر رجسٹر کډوالو د رجسٹریشن کار به په راتلونکو 2 اونیو کې پیل شي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د افغان کډوالو پر رجسٹر کولو اعتراض لري. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مصری خان مومن مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسترډ کډوالو رجسټریشن د جولای میاشتې د 15مې نیټې نه شروع کیدونکې وو، خو د څه تکنیکی ستونزو په وجه دغه رجسټریشن شروع نه کړی شو، خو دواړه حکومتونه اراده لري چې ډیر زر به دا رجسټریشن شروع کړی شي.
کله چې د سفران وزیر او سره هیئت کابل ته تللی وو او هلته د افغانستان د مهاجرینو د وزیر سره ملاقات کو، دوی دا خبره نهایی کړه چې دا رجستر به خامخا کیږي. صرف یو تخنیکی ستونزه وه چې نادرا هغه تخنیکی ستونزه لري، هغه تقریبا یو دوه هفته حالی او شروع بشي انشاءالله.
بلخوا د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د ګل پورس په اسلام آباد کې ایوې خبري غونډې ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسترډ کډوالو پر رجسټریشن ورته اعتراض دی.
منسٹر اف انٹیریئر میں نے کیبینٹ میں کہا مجھے سیریس
د داخله چارو وزیر په هیڅ ما کابینټ ته وویل چې د غیر رجسترډ کډوالو د رجسټریشن تجویز ورته اعتراض دی او زه داسې بالکل نه کوم، ځکه چې دا شان بدوی ته یو بل قانوني لار ترلاسه شي. دوی به یو خوا پیسې اخلي او په بل لار به واپس پاکستان ته راځي، ځکه چې افغانستان سره مونږه اوږده پوله لرو. نو دا مسله د افغانستان متعلق ده، نو هغوی د مونږ سره کینی او په خشن دي د کډوالو واپسي یقیني کړي.
مشال ریډیو چکلا د مصری خان مومن نه تپوس وکړو چې د داخله وزیر د بیان په حق لید پاکستان حکومت سره څه خبري شوې دي، نو په جواب کې نو موړې وایي د یادونې دا چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انټونیو ګټرز چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو، سره ګډې خبري غونډې ته ویلي وو چې په پاکستان کې د لسو لکو نه زیات غیر رجسترډ کډوال میشت دي او ډیر زر به د دوی رجسټریشن شروع کړی شي. بلخوا په پاکستان کې میشت د رجسترډ کډوالو په یاد ملک کې د اسارتیا موده غځولو په حق له د سفران وفاقی وزیر د نه پورس ایوی خبری غونډه ته وویل چې د افغان کډوالو ستنیده بعد یو درشتم دسمبر 2015 نه پس په دوه کالو کې بشپړول شي او ایواز د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزول شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتو منٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلو رو بجو
د یارانو مشال
پا اتو منٹ دا پاسا سلو رو بجو
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې موږ پکې تاسو ته سندرې هم دروړو د نازیه اقبال په غږ بده یو اورو. اوریدونکو مشال ریډیو دا د سحر نهه نیمې بجې کیدونکې دي. د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
د جنوبی وزیرستان په وانه کې استخباراتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې تیر ورځ د یادې سیمې په سر وکه نانو کې د پاکستانی سرتیرو په یو ګاډي د سړک غاړې یو بمی چاودنې دوه سرتیري وژلي او یو ژوبل کړی. محسود طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې. د باجوړ قبیلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار په بره چمرکنډ تحصیل کې د دغه سیمې د امن لښکر یو مشر ملک رحیم ګل په بارودي چاودنه کې وژل شوی دی. د چارواکو په خبره په ملک رحیم ګل دغه برید د هغه د کور نه بهر شوی دی. وژل شوی ملک رحیم ګل په سیمه کې د حکومتي امن لښکر یو مشر و. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی مشال ریډیو ته په یو استول شوي پیغام کې د ملک رحیم ګل د وژنې پړه په خپل سر منلې ده. د هلمند والی وایي چې د موساکلا د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړو مشپه او پرون سهار وسلوالو نیولې وې. د هلمند والی مردا خان رحیم اداره پونه رد کړل چې موساکلا ولسوالۍ په بشپړ توګه طالبانو نیولې ده. یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي مشال ایډیو ته نن خدلو په شرط ویلي چې د سواد طالبانو ویان مسلم خان او یو بل طالب مشر محمود خان یو نیم کال مخکې د پنجاب په راولپنډي ښار کې مړ شوي دي. د چارواکو په خبره دغه دواړه طالب مشران په 2009 کال کې نیول شوي وو. بلخوا د طالبانو ویان رسنو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې مسلم خان او محمود خان د روان کال د اګست میاشتې 25 نیټه په زهر وژل شوي. ټاکل شوی دا چې ترکمنستان ولس مشر نن کابل ته ورسي. په دې سفر کې له قربان کولی بریدي محمدوف سره د هغه مرستیالانو د کابینې غړي ملګري دي. دوه امریکایي سرتیري د افغانستان په جنوب کې یو تن وژلي دي چې د افغان پوځ جامې اغوستې وې. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوه بیړۍ کې چې تاریخي وطن لیږدوي موندل شوي. د اټلي د ساحل ساتونکو ځواکونو وویل نږدې 1440 تنه همداراز تېر ورځ له دې بیړۍ څخه ژوندي راوویستل.
لن خبرونه مول مجید بابره واورید لو سوریدونکو د زینو پاکستانی ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نورو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ کې د فوزي عدالتونو شمیر کې د اضافه منځوري ورکړې ده او د ترهګرۍ او ویر څخه د خار د پاکولو امر کړی دی. ورسپانه لیکي چې کراچۍ د پاکستان ستر اقتصادي مرکز او تجارتي خار دی او د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره دغه خار کې د امنیت ټینګښت ضروری دی. د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا د 1300 میاشتو راهسه کراچۍ کې د موثره او پرته له کوم امتیاز څخه د روانو کاروایي یانو په نتیجه کې د ترهګرۍ جرمونو ورانکاری او هدفي وژنو پیښو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. ورسپانه لیکي چې خار کې د مجرمانو ترهګرو او جرایم پیشه عناصرو خلاف دغه شان عملیاتو ته د وړاندې څخه ضرورت لیدل کېدو او دغه عملیاتو کې د لم لیټ په وجه کراچۍ کې ګڼو د قانون نافذ کوونکو ادارو چارواکو پولیسو بیګنا اولسي وګړو خزو او ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پیښو کې ککړو مجرمانو ته د سزا ورکولو لپاره خار کې فوزي عدالتونو شمیره کې اضافه یو غیر معمولی ګام دی کوم چې د امنیت په ټینګښت کې مددگار ثابتې دی شي او د پاکستان فوز د مشر لخوا کراچۍ خار څخه د ترهګرۍ د خاتمې امر د ستایلو وړ دی. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د چترال نه راغلي ډلې ته دا باور خو ورکړو چې حکومت به ورسره په دې سخت وخت کې پوره مرستې کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د چترال اورلس سره کمې وعدې کړې دي نو هغه دې پوره کړي. ورسپانه لیکي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې چترال ضلعه ډېره متاثره شوې ده او په سیمه کې د بحالۍ کارونه په صحیح توګه نه دي شروع کړی شوي. دې نه علاوه د یخنۍ موسم هم را روان دی نو حکومت له پکار دی چې د کومو خلکو کورونو ته نقصان رسیدلی دی نو زر تر زره دې نه صرف په کورونو جوړولو کې ورسره مرستې وکړي، بلکې د یخنۍ نه وړاندې دې ورته د خوراک او نور د ضرورت شیان رسول هم یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس پر بهرنیو مالی مرستو د پاکستان حکومت د اتکا د لاملونو او واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا په افغانستان کې د خزو پر وړاندې کې دونکو د تاوتریخوالي پیښو په اړه لیکنې کړې دي چې مهمه برخه یې له فرخندې اسد اورو.
ای پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان اقتصاد د ټیکس د نظام لوږي په خرابېدو دی. په دغه هیواد کې د ټیکس کلچر داسې نه دی لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې وي. د برتانیې د نړیوال پرمختګ د محکمې په مالی مرسته چلیدونکې ادارې رفتار تر مخه د پاکستان اقتصاد د 2014 او 2015 مالی کال کې د 0.24% سره په وړاندې روان دی. په دغه مالی کال کې پر کیپیټا انکم 9.25% وو چې دا د سرمایه کارو زړخه کوي چې دغه خپل پیسې ولګوي، خو بیا پاکستان ته په عامې اوسو ګامونه پورته کول وي. دغه رپورټ ته عام وایي پاکستان باید په خپل ځان وساتي ځکه چې دغه هیواد په بهرنیو مالی مرستو سخته تکیه لري، او بیا د ټیکس نظام یې هم هغسې نه دی چې ګنې دغه به د ملک کمزوري اقتصاد ته څه ګټه ورسوي. دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو او ادارو لخوا په قرضو او مالی مرستو هم د سارنې نظام نشته او نه په دغو سر ټیکس لګول شوی دی. بلخوا 8% د ټیکس پیسې د بجلی، ګیس او خوراکي شیانو نه راټولېږي چې د دغې زور غریب خلک وړي، او دغه هم سمه خبره نه ده. او د ټیکسونو د نه ورکولو له وجې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم ولاړ دي. پاکستان د بجلی د 4000 میگاواټو د کمی سره مخ دی، خو حکومت د نوو ډیمونو په جوړولو کې ناکام ښکاري. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي نږدې شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو مظاهره چیانو 20 کلنه جنۍ فرخنده د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور د تشدد وروسته ووژله، او بیا یې د هغې مړي ته اور واچوه. په دغه ځای کې اوس د هغې په اړه یو یادګار هم جوړ کړل شوی دی. د فرخندې په مرګ په افغانستان کې خلکو، مدني ټولنې او ښځو سخت احتجاج وکړ، او دغه په ښځو د تشدد یوه بده پیښه وګرځوله. او د افسوس خبره دا هم ده چې ګڼ شمېر پولیسو او ځینو خلکو په دغه جنۍ د تشدد تماشه کوله او د هغې د بچ کولو لپاره هیڅ ونه کړ. خو اوس مهمه خبره دا ده چې په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته باید سخت سزا ورکړل شي. د هغې کورنۍ او د مدني ټولنې کارکوونکي وایي دوی ته اوس دړکې ورکړل کیږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په روان کال کې په دغه هیواد کې په ښځو د تشدد په پیښو کې 12% زیاتوالی راغلی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره پر مبارزې دوه خیز وړیکو، او د سوریې یا شام پر شخړو خبرې وکړې. دوه ولسمشرانو تیر ورځ په مسکو کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د روسیې او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ شوي دي، او د روابط ورځ په ورځ پسې ښه کیږي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبه په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې 6% زیاتوالی تر سترګو کیږي، خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغیز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلې شي. په ځانګړي ډول اوس چې تروریزم یو ډول 65 برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د لډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همداراز د سولیزې اټومي انرژۍ په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبرې وکړې. په دې برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریې د شخړو پر سیاسي حل لارې د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ. په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطیني قضیې پر اهمیت، د فلسطیني ولس پر قانوني حقونو، او د خپلواک فلسطیني حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د ماسکو او قاهرې ترمنځ پوځي همکاري وستایله، او وی ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیر بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغیزمن دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
د ترکمنستان ولسمشر دی وجکپوری دولتي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې سفر په ترڅ کې به دواړه هیوادونه یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ یوه مهمه پروژه چې تر اوسه کار پرې نه دی پیل شوی د ټاپي د ګاز پروژه ده، او د رپورټونو له مخې د ترکمنستان چارواکي غواړي د دې پروژې کار په لنډ وخت کې پیل شي. جزئیات بیا هم له احمد شیبر اورو.
تمه ده چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبري وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف له خپلو مرستیالانو او د کابینې له یو شمېر غړو سره نن کابل ته ځي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف په اشقابات کې رسنیو ته وویل چې د افغانستان سفر مهم دی او په ترڅ کې به یې له افغان لوري سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. بل لور ته کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر تر رسیدو یو ورځ مخکې په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د غالیو د تولیدونکو اتحادیې له استازیو سره وکتل، او هغوی ته یې وویل چې د دوی د ستونزو په اړه به د ترکمنستان له ولسمشر سره وشخیشي. د غالیو د اتحادیې غړیو ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د افغان ترکمن د غالیو کلنۍ نندارتون دې جوړ کړي، ګډ بازار او صنعتي پارکونه دې ودان کړي، او همدارس د خامو موادو په برابرولو کې دې ترکمنستان له افغان غالیو اوبدونکو سره همکاري وکړي. کابل ته د قربان خلی بیرتي محمدوف سفر د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان لپاره له څو اړخونو مهم دی. چیرونکی عبدالکریم حقانیار ازادي رادیو ته وویل:
لمړی دا چې موږ نور د ټال چینل روچې د پاکستان څخه د غالیو اوبدونکو لپاره خام مواد راوارید کو، دغه مواد کولای شي د ترکمنستان څخه ترلاسه کړي، او کارپانان غواړي په اقتصادي برخه کې نوي امکانات ترلاسه کړي. خدا ده چې موږ له پاکستان نه مخ واړو او له نورې دنیا سره په تیر بیا ترکمنستان سره اقتصادي روابط ټینګ کړو. بل هر خدا ده چې افغانستان او افغانان به د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي.
ترکمنستان یو لاغو یو ودو دی چې افغانستان ترې برېښنا اخلي، او افغان سوداګر ګاز هم تر ډیره له ترکمنستانه واردوي. د دوړو هیوادو ترمنځ یو مهمه پروژه هم د ټاپي د ګازو د پایپ لاین ده چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته ولېږدوي. په روسیو کې چې له ایران سره د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني په اټومي برخه کې تړون لاسلیک کړ، داسې راپورونه خپاره شول چې ترکمنستان اوس دا اندېښنه لري چې پر ایران د لګېدل یو بندیزونو له لرې کېدو سره به د ټاپي پروژه وځنډیږي، او ممکن هند له ایران ګاز وارد کړي. ټاکل شوې ده چې د ټاپي پایپ لاین چې 1800 کیلومتره اوږدوالی لري د هرات له تورغونډۍ د فراه او کندهار له لارې پاکستان او هند ته ورسیږي. ترکمنستان غواړي چې د دې پروژې کار روان کال پیل شي. که چیرته د ټاپي پروژه شروع شي نو ویل کیږي چې یوازې په افغانستان کې به 50,000 کسانو ته کار پیدا شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو، د میرولی په نوم یو افغان ځوان چې د هرات په شینډن ولسوالۍ کې ژوند کوي وایي درې میاشتې کېږي له ایران را خارج شوی دی. دی ادا کوي چې هلته د شپږ میاشتنې استوګنې پر وخت د ایران امنیتي ځواکونو دی او د نور افغان ملګري هڅول چې د سوریې جګړې ته لاړ شي، او د هغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي د سنی افغانانو پر وړاندې وجنګیږي. میرولی وایي د میاشتې د 10 میلیونه تومانه چې څه کم 3.5 سوه ډالره جوړیږي معاش ژمنه ورسره شوې وه. صالح محمد صالح له میرولی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سوریې جنگ ته د لیږلو پیشنهاد چا او څنګه ورته وکړ.
مزور به دغه خوشخبر و چې ولزو دغه تاسو به جرمني ته وړو بل ځای دا به یو بل راو لا ټول تاسو ته خوشخبر شه. د ایران د حکومت له خوا ته سوریه ته تاسو دمش 10 میلیونه افغانۍ درکې دا پر خل غونډه و فشد چې په ځان کې نو لاس مړ کیږي او خدای غوړي نو پیسې هم دی د تاسو وړ چې د خې ژوند وکړي نو مجبور یاست چې تلاش شي.
نو ولې د قاچاقبر په مرسته تاسو تلای؟ ځینې راپورونه خوای چې د ایران حکومت خپل خلک استي د سوریه جګړې ته
خپلستی و تاسو دې زو تاسو د سفر ته معرفي کوم تاسو مستقیمه سوری ته ولګوي سم فکر چې دا ایران د استخبارات نفر سره یو ول تاسو ول دې جرمني ته یونان ته څومره کوي ورکو او تاسو داسې مفته استوما سوری ته دا خلک وو چې تاسو همیشه په افغانستان کې لاسو هني کوي اوس نو عام دغه کار ته ملاتړلې ول تاسو خو دغه څه غریب خلک یې خپل هواد هم خراب واس نو اوس راځي سوری ته دای سره وجنګيږي نو دا خبره باز خلک په فکر سره ونه کوم
بل ځینې کسان هم مالته حاضر سول چې د سوری جنگ ته ولاړ سي دغه پیسو په مقابل کې چې له شاوخوا لس میلیونه تومنه کیږي
دا چې کسان افغانان لیکدولي چې یو میاشتم جنگ د کریچ ماشینه سوری مرسي دی نه امیت لیدل شوی نه کوم شي
تاسو ته د افغانستان سفارت سره یا هم قنصلګرو سره په دې برخه کې تماس نیولې وو کله چې ایران کې واسطې دغه یو ستونزې ستا چې دوی په دې برخه کې اقدام وکړي
متاسفانه چې دا د تماس مونږ ونی بیا زموږ پیشنهاد دغه دی چې زموږ کنسولګری زموږ سفارت زموږ جمهور رئیس ولې به خبره دی دا به یو خبره نه تاسو بلګری چې افغانان د سترګې په جنگ کې وژل شوی دی د خپل دی یعنی شاهد یم چې ګرځېدل دی ایران د استخبارات نفر چې ول هرې د سترګې جنگ ته ځل دای سره جنگيږي نو موږ به نه شي لاس ملیون تمنه ورکو اما منظوري دا و چې دا خو ژوند دی رانسی
بل زیات ځوانان دې ته تیار دي چې ایران ته وسم د کار د پرزي او یا هم روان دي او یا به پاینده کیږي د دوی کورنوي تاسو پیشنهاد څه دی په افغانستان کې چې میشت دي
چې باید دی خاول ټول یو لاس یو اتفاق یو داخې شوړ ټیګي اما بیا هم فنان بل شارن لري مجبور دي چې بلاک شي او اوس موږ باید خپل د ملي اردو د ملي پولیس حمایت کوي او موږ خپل یو څام وکړل ول به موږ سیران ته لوي ول موږ خپل اقتصادي قدرت نه وای ول حساب ګزه د ولسم سم نه ټولار سم کوم دا اقتصادي مشکلات دي خو په دې ځنه هغه سوال چې ټول خلک باید تر اندازي پر خپل اولاد وروزي خپل یو ته خدمت وکړي
د افغان ځوان میرولی سره چې وای ایرانی چارواکو غوښتل سوریه ته د جګړې لپاره ولېږي مو زموږ د همکار سالم احمد صالح مرکه اوریدل
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو د ګل نواز په غږ چې د یو ځوان سندرغاړی دی له هنګو سره تعلق لري دا سندره اورو
و وړلې لو سهار دې شمع لګيږي ونه پاړې वड़ले लो सारे क्षमा लगी जीवन पानी जमुना वड़ले लो सारे क्षमा लगी जीवन पानी जमुना चढ़ गया हल तपत के गे सहारे छुप से खुनो दी ठुम्बी फोड़ दी गिना सहारे वड़ ले लो सहारे क्षमा लगी गे उन्हें पानी जमीना सहारे वड़ ले लो सहारे क्षमा लगी गे उन्हें पानी बतरे वाले नजारे गम सहार रे कृष्ण मंगी लांडे में दमै नाराजी ना सहार रे वड़े ले लो सहार रे क्षमा लगी जीवने पाया जमीना सहार रे वड़े ले लो सहार रे क्षमा लगी जीवने जमीना
د ګل نواز په غږ مسندر اوریدا او سره زوري دونکو یو بل رپورت ته د افغانستان د خزو چارو وزیر د هغه هیواد د ولایتونو د خزو چارو له مشرانو وغوښتل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خزو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د خزو چارو وزیر دلبر نظری د چهارشنبه په ورځ د ولسمشر غنی لخوا یو شمېر خزو ته د ملالۍ د مډال د ورکړې په مراسمو کې د ولایتونو د خزو چارو مشرانو ته د غوښتنه مخې ته کېښوده. له بلې خوا د ولایتونو د خزو چارو مشران وایي چې په ولایتونو کې د خزو ستونزو ته رسیدګي د خزو چارو ریاست ته د واک په ورکړې او دغو ریاستونو د جوړښتونو په بدلون پورې تړلې خبره ده. له کابله صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
که څه هم ښځې په ډېرو ولایتونو کې له بېلابېلو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي، د ښځو چارو وزیر وایي چې د ستونزو د هوارولو لپاره باید په ولایتونو کې د ښځو چارو مشرانې جدي ګامونه پورته کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د چهارشنبه په ورځ د ولسمشر غنی لخوا لسو مخکښو ښځو ته د ملالۍ د میړانې د مډالونو د ورکولو په مراسمو کې وویل چې اوس هم د ښځو چارو ریاستونه له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. میرمن نظری وویل چې د ښځو چارو مشرانې باید له هغو ښځو سره چې تاوتریخوالی ورسره شوی له نږدې وګوري او ستونزې یې هوارې کړي. اغلی نظری وایي په ځینو ځایونو کې مکار لک کړی دی. د ښځو چارو په رئیسانو باندې مو د نور په دفتر کې کېناستل زهر وګرځي. پلان دې جوړ کړي، عدلي ریاست ته دې لاړ شي، څارنوالۍ ته دې ورشي، له نورو باسواده ښځو او معلمینو سره دې وګوري، خپل ځان ته بازو پیدا کړي. د ښځو چارو یو رئیس هیڅکله هم نه بریالی کېږي، مګر دا چې نور خویندې له ځان سره ټولې کړي. دا کارونه باید تاسو ته لومړیتوب ولري. په دې مراسمو کې د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 96مې کلیزې په مناسبت د ښځو چارو وزارت پر وړاندیز د جمهوری ریاست لخوا لسو ښځو ته د ملالۍ د میړانې مډالونه ورکړل شول. سوریا پرلیکا، فاتنه ګیلانی، حسینه صافی، لیلا غزنفر، شکیلا ابراهیم خیل، فوزیه حبیبی، محبوبه جمشیدی، شریفه عظیمی، انیسه عمرانی او زکیر زایی هغه ښځې وي چې دا مډالونه ورته ورکړل شول. د ښځو چارو وزیر همداراز ویل چې د ښځو چارو مشرانې باید په ولایتونو کې هغو ښځو او نجونو ته د درملنې لپاره زمینه برابره کړي چې په کورنیو تاوتریخوالي کې ژوبلې شوي دي. په عین حال کې د ښځو چارو ځینې مشرانې دا ستونزې مني او وایي چې که دولت او د ښځو چارو وزارت ستونزې حل کړي، دوی به هم وکولی شي چې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي. د هرات ولایت د ښځو چارو مشرې محبوبه جمشیدی په دې اړه داسې ویل:
ریاست هم در سطح ولایت
په ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونو له ډېرو ستونزو سره کار مخ ته بیایي. په داسې حال کې چې اجرایوي صلاحیت هم نه لرو چې وکولی شو په خلاص لاس کار وکړو، انکشافي بودیجه هم نه لرو، کار کولو ته هم خاص محدودیتونه موجود دي، خو په ځینو وختونو کې کمکاري شوي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې لمونږ دولت او د ښځو چارو وزارت ملاتړ وکړي چې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړو. اغلی جمشیدی همدارز ویل چې د ښځو د پرمختګ او توانمندۍ لپاره ځینې پروګرامونه لري، خو د ناامنۍ او زیاتوالي دا پروګرامونه له خنډ سره مخ کړي دي. که څه هم په تیرو کلونو کې ښځو ته د اسانتیاو او خدمتونو د برابرولو په خاطر په لسګونه میلیونه ډالر لګیدلی دي، خو ویل کېږي چې اوس هم په هیواد کې ښځې له سختو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، له یونایټیډ نیشنز پاپولیشن فنډ یا یو این ایف پی اے چې د ملګرو ملتونو یوه اداره ده، سرکار کوونکي ډاکټران وایي د فیسټولا نومې د ښځو د یوې خاصې ناروغۍ علاج د پېښور په لډی ریډنګ روغتون کې په وړیا توګه کوي. دا چې فیسټولا څه ناروغي ده او د درملنه څنګه کیږي، په دې اړه پېښور کې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی د خیبر پښتونخوا لپاره د یاد پروجیکټ له مشر ډاکټر یاسر سره مرکه کړې ده، چې اوریدو ته تاسو را بوله.
فیسٹولا چھ دے دب د تشو میچازو یا د ڈکو میچازو چکم کنٹرول وی اغه زنانہ ختم شی داغی وجہ جائی چکل زنانہ معشوم کی گی اوغه کل پگیڈ ماندی وی او داغی صحیح نگہداشت نہ کی گی دا اغه د وجہ ا د معشوم ڈیلیوری چھ وی اغه پرولانگ لیبر تلار شی پرولانگ لیبر من اغه تو چھ اغه لیٹ شی نو اغه د وجہ ا معشوم چھ دے نو اغه د زنانہ پخیٹہ کی دن اغه مڑم شی چکل پیدا کی گی او بل چھ پیدا کی گی دد د تشو میچازو چکم پکنے وی یا د ڈکو میچازو پکنے نو اغه سره چې اغه کله ماشوم ته تر وبا سه نه خوچون کې پخپل مرشوي او اغه خپل حرکت مرکتم نشي کولې نو لک پزور ته روبا سه لیکيږي اچي روبا سه نو اغه سره یاد تشو میچازو یاد دکو میچازو پکانه سوریش چې اسوریش نو د دوی دینه دا کنټرول ختم شي یعنی چې دوی د سس کی سخري اغه تیزي
نو د دې بیا سر طریقې کې دي چې علاج
د دې علاج چې دی صرف او صرف اپریشن دی هغه د پاره دا دی چې دا پروجیکټ په پوره پاکستان کې روان دی زه وته دا ویل شم چې را دوی دی بر ډایرک راشي د پیخور چټول نه لوی کم هسپتال دی ال آر ایچ چې وته جرنیلی هسپتال هم وي چې کم وسره اٹینډنټ وی کو غیر رور وی پلار وی خاون وی خور وی سو کم وی دا هغه او د دې مریض د دې دی د خوراک سکاک ٹھیک شو 200 روپے مونگا دوی لپر ڈے ورکو دا زمونتا دا یو این ایف پی ایر طرف یو فنڈ ملاوی گی دا دوی دی چس میڈیسن وی اغا مونگ ورکو ڈاکٹر تنویر شفقت اغا دا دے سرجی کئی او دا کم از کم مونگ سرے دا 20 نا یا دا 15 ورزو نوالے تر یو میاش پوری دل تکی وی دا مریض
ڈاکٹر سیب دارا تو ہے چی پیخور اسپتال نو تا زیادتارا مریضان چیلے دا افغانستان نو مرازی نو کچھلے تاسو لے دا افغانستان مدیر راسی تاسو اغیل ام مفت علاج کوئے
مونگ لے دا افغانستان دیر رازی افغانستانی کو دا پیخور کے دا کمزے وی یا دا پورا دا کے پی کے کے دا کمزے وی یا پورا پاکستان نے چرت نمرا غلی مون دا نو وی چر دا بلزے مریض دے مون وی چ دا زمون مریض دے ام زان سر داخل کو او دا غچ بیا سب پروسیجر وی اغم چلو
کچرے دی ٹیم کے زمون باز اوری دن کی تاسو اوری وغی غواڑ دے سی او مریض وی او غی راتل غواڑی نو س طریقے کار دے
چراشی نو او پی ڈی وی او پی ڈی دوران شپگ روزے او پی ڈی چلی گی ہسپتال کے چکم یو او پی ڈی کم لگائنی والے وی اغوی دے اوگوری نا اغوی دے ڈائریکٹ ریفر کی چہرہ دا ڈاکٹر تنویر پیشنٹ تے یا اغوی دے مات ریفر کی یا سرتا چہرہ تے زان سر انرولمنٹو کا نو دغا طریقہ کار دے اوکو بیام دغی نو زب خپل نمبر ورکم دسی مریضان دا پارا چہ زمان نمبر دے 0346-916-458
د یو این ایف پی اے د خیبر پختونخوا لپاره ل مشر ډاکټر یاسر سرمو د مشال ریډیو د خبریال زلان یوسفزی مرکه اوریده
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو دا سلام پختونخوا خبرونی دا پائے شیبوتا رسیدلیو دا حیات افغان پغگ چی دا ہم یو جوان سندرغاڑی دے د د پغک بدا سندره وورو تر غیر وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري
زکدا شیرین لاس پچم بدر پ سیوا چوم زکدا شیرین لاس پچم بدر پ سیوا چوم لپی لپی وینے باپ خلا در پ سیوا چوم لپی لپی وینے باپ خلا در پ سیوا چوم
لپی لپی وینے باپ خلا در پسے